ډیره مننه نائب صاحب، تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د سهار 8 بجې دی زموږ خبرونه، د ماښام تر 2 بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دی. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمړنۍ وینا،
کوشش کو توان او طاقت می چې د خپل ولس په دغه عذاب او دغه مسکنت او دغه تکلیف صوبا.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل، د چارو دی وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپای ټولنه وایي طالبان پر رسمیت نه پیژني، خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت مشر وایي ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتی ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جک پوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرایه نه کړه چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم مادي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي، په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهربانۍ سره چلند وکړي. ملا محمد حسن اخوان هغه اداوې رد کړي چې ګنې طالبان د پخواني حکومت په کارکوونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوی پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل. خبر زیاتوي چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د ښوونځیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي متقی پرون له دې مخکې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلي. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبه تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فیسټیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینې ستکهولم کې روان وي. د دې فیسټیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي، خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیر افغان فلم جوړونکي همایون مروت چې د فیسټیوال له تنظیمونکو څخه دی، ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فیلم از فیلمسازای افغانستان
ډیرای فلمونه د کورنیو او بهرمیشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندستان، ترکیه او همدارس د کوردستان د فلم جوړونکو لخوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوره کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کټګوریو کې جایزې ورکړو.
خاغلی مروت وای د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. د ده په وینا سګنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنیو په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولي دي. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروايي په اړه سرکونه تراوتلی دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پایل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی دی. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینې ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلي وو، سبا دوشنبې د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایډن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې 150 کسان ووژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرون وویل چې د دې پېښې 60 تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو او دغه راز د اف ام په 3.5 صفو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن خوان په خپل لمړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پراپر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لمړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن خوان په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، وویل چې حکومت د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټول دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کې کوشش کوو چې توان و طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذاب د دې مسکنت د دې تکلیف ثواب د الله په نصرت سره د بل چا فکر مر سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوان په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیله یې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پېژني. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. مولا حسن اخوند په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي، او په وینا یې که زمینه برابر وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دې د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي، په هغه چوکاټ و په هغه طریقه و هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي، دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل. همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړي. هغه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړی ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دوه وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړی برخه یې په خپلو مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکوله خپلو مجاهدینو ته. د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی، او بیا هم دغسې معیوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي هغو ته تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت یې ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګڼل.
بله
چې دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه څه څرګندونې هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکې وکړي. راځي په ځینو برخو اعلان تم شو. د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوې څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعدې شوې نه وې. دغه لومړۍ خبرې وې چې د ملت سره وعدې وشوې. حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکه، او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخه تتللی. او د تاسې د خبرې په جواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوقو ته دوی مراجعه نه کوي. تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه. تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی. د د دې لپاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاروو تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه وه شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شموله حکومت یې وکړو، دا ټول شموله د ده په ټوله بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکي لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ، ډیره مننه چې له امریکا نه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګنی ژمي وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپایي ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په 24مه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډېره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي محسوس او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنې وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولې. همدارنګه نږدې 9 میلیون خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زره نورو کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحه د ضرورتو او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو. نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړې ده چې تر څو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنه کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، په رسمیت به یې ونه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډېرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېرې هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او دغه راز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي. د برخه کې د ټاپي کا سازر او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې دغه پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیلمن دي چې د سیمه ایز اتصال دا پروژې به کامیاب شي په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویمه نیمایي کې دا بحث مه هیروئ. خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل ان ته به غوږ شو.
اوپن ډیموکراسي خپرونې افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیکې ورکړې، له مالي پلوه د افغانستان دړې وړې کېدل طالبانو ته وړه اندېښنه ده. دا مطلب لیکوال ویلي، په تیر حکومت کې د افغانستان 50% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکوونکو معاشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ښې بېلګې دي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% ناخالص عواید تشکیلول او د طالبانو له راتګ وروسته تر ډیره د مرستې بندې شوي. لیکوال وایي ځینې دغه ادارې او سازمانونه له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداری ورکړې چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو، افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پړه پر لویدیځ اچوي، خو د مطلب په یوه برخه کې راغلي که طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگټن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیږدیدلو په اړه یو مطلب خپور کړی. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پوښتۍ چاپ شو چې نوموړې ورسره ډیره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړې شاوخوا 12 کلنه وه. واشنگټن پوسټ لیکلي د شنو سترګو دا میرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یوه نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 10 کاله وروسته بیا له خپل هېواده بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورسپاڼې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه، روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابله انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل شي. ویزلرونکو کسان وایي کچیرې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څومره وړاندې د پاسپورتونو ویش پیل شو، خو ډیر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکی ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکی سفرخان ازادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي.
پاسپورت داخل کړه دا تیز میټریک خلاص دی، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت په ختمېدو دي.
فلا دوبی ته روان یو، ویزا هم لګولې ده او ویزا په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 په میاشتې پرې اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پرې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پیل شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ ولاړ.
د وړوکي په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړې وا کې سوي مې په وښه یادو کنه یې سم دلته به میتریک هر څه کړی دي کنه هر څه خلاص دي کنه یې ستا د سې دلته بیسوري دي کنه چې کور په وښه کنه چې میتل یار خوښ شي کنه چې فار طریقې وي ته پیند ټیم وښه چې شپې میاشتې نه ځپا هغه وړي کنه بیا دې نه پرګړي کنه بس زه خاص.
د خوست د پاسپورت عامر مولوي محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ. نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غارزي چیرو د ایغ په خاطر چې موږ زړې رژیم مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونیږي ان شاء الله.
بلدوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو له عمل د ځای تنګوالی بولي وایي.
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دادو چې دغه پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې دغه پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته موږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کینی دی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستی ورشي ان شاء الله. ډېر ضرب موږ دا غدې د مشکل خلکو
د یادونې ورده. په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ راپه دېخوا د ځینو ادارې او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لغه
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټ هیڅ کان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
سمو کاغله ازادي رادیو نه اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان پخوانی پروژې چې د سیمې له هوادونو سره درلودې، د منځنۍ اسیا له هوادونو سره او د غراز د جنوبي اسیا له هوادونو سره، دا به څومره عملی شي، څومره ورته اوس زمينه برابر ده، او دا مهال د سیمې هوادونو په ځانګړي توګه د منځنۍ اسیا هوادونو څومره پر دغو پروژو شرایطو ته په کتو حساب کوي. دا بحث په دویمه نیمایي کې شوې. هیله ده چې دا خبرونه تر پای را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. لدې کمپونو چار چار پیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګیدلي او د شپې له خوا یې ور بند وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو افتتاح د نوي اثر پایل بللی، خو پر دې اقدام ځینې نیوکې هم شوي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندې په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګیدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي مؤسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانستل د یو نوي پیر پایل بللی او ویلي دی چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینا اوس د مازی یو برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان وو. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 268 میلیون یورو چې 3.5 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یو وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 6,900 کډوال په یونان کې اوسیږي.
مخکشي شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکشي شدی د پنجشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري دویم نیمایي ته نږدې شوي یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په موکړې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیسته